سلامونه، وخت په خیر. په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغې خبري مجلې ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو باندې کوو. د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسیدنې چارو وزارت وایي په بېلابېلو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو د راوتلو له امله د مړو شمیر 9 کسانو او د ټپیانو 40 ته رسیدلی. دوی دغه شان خلکو ته د درنو مالي زیانونو د اوښتو خبره هم کوي. د راپورونو په اساس تر 5000 استوګن کورونه په 8 ولایتونو کې ویجاړ شوي. همدارنګه سلګونه څاروي تلف شوي دي. په کابل کې د افغان جاپان په نوم د کورونا ناروغۍ د درملنې د یوازیني روغتون مسؤلین وایي د اختر په ورځو کې په دغه روغتون کې د کووید 19 د ناروغانو شمیر زیات شوی دی. دوی د کورونا په وړاندې د افغانانو بېغوري باندې اندېښنه وښوده او ویې ویل چې زیات شمیر خلک د دغې ناروغۍ ټیسټونه نه ورکوي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور پر بنسټ په افغانستان کې د کورونا ویروس د ناروغۍ له پیل راهیسې د مې تر څلورمې 1,88,901 مثبتې پېښې ثبت شوي، چې له ډلې 1,93 کسان مړه شوي دي. په اروزګان او هلمند کې جلا جلا ترافیکي پیښو کې 141 کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتې. په اروزګان کې روغتیایي مسؤولین وایي د اختر په څلورو ورځو کې یوازې د ترینکوټ ولایتي روغتون ته 101 کسان وروړل شوي، چې 100 تنه په ترافیکي پیښو کې ټپیان او 1 تن مړ شوی دی. په هلمند کې په بېلابېلو ولسوالیو کې د ترافیکي پیښو له امله 2 تنه مړه شوي او 8 نور ټپیان شوي دي. د روسیې دفاع وزارت نن د اوکراین په ماریپول ښار کې 3 اوربند اعلان کړ. روسي چارواکو هم درز ویلي دغه اوربند به د ورځې په مخه وي. کیف او واشنگتن پر دغه اوربند شک څرګند کړی دی. ماریپول د روسي ځواکونو له سختو بمباری وروسته ویجاړ شوی دی. په ازووستال د اوسپنې یا فولادو په فابریکه کې لا هم سلګونه اوکراینیان ایثار پاتې دي. د راپورونو په اساس یوازې یوه ورځ له دغې فابریکې څخه 100 تنه د باندې په خوندي توګه باندې راوویستل شول، خو تر هغه راوروسته د اوربند رعایت نه شو او د خلکو د رایستلو بهیر له خنډ سره مخ شو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او دا هم د راتلونکو سلرو ساتونو لپاره د افغانستان د پلازمینې په ګډون د یو شمېر لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه. کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 26، ټیټه 14. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 15، ټیټه 18. مزار شریف هم اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 24، ټیټه 21. قندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 28، ټیټه 21. او جلال آباد هم اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 28، ټیټه 22.
ازادي رادیو ته غواګیست. خبرونه مو واوریدل. تر هغه وروسته مو د هوا د حالات اټکل واورید. اوس به ورشو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. د طالبانو یو پلاوی تازه له ایران راستون شوی. هلته یې له ایراني چارواکو سره د افغان کډوالو پر وضعیت خبرې کړي دي.
نتایج سره راغلي دي او داسې تایید شوی ده چې ایران کې د افغان مهاجرینو سره وضعیت اوس بیرته نورمال شوی ده او نور به بیا داسې چلند نه کیږي چې هغه ستونزمن مني.
په بیلابیلو ولایتونو کې خلکو ته د سیلابونو له امله مرګ ژوبلا اوښتي. تر دې دمه 9 کسان مړه شوي او د ټپیانو شمېره 40 ته رسېدلی. په دې اړه باندې هم تاسو ته یو مرکه خبرو چې افغان معلمان له طالبانو څه غواړي.
عمل کې څو څورم د نیمای تر رسیدي خو متاسفانه د تعلیمي کال زمونږ نام د روان دي نو امیدواري شته خو ان کال څه وخت.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خراغلی رازو. اول مطلب ته چې د سیلابونو او سخت ورښتونو په اړه باندې ده. د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسیدنې چارو وزارت وایي په بېلابېلو ولایتونو کې وروستیو سیلابونو د راوتلو له امله د مړو شوو کسانو شمېر 9 او د ټپیانو 40 ته رسېدلی دی. دوی دغه شان خلکو ته د درنو مالي زیانونو د اوښتو خبره هم کوي او وایي ډېره زیانمن د هېواد په 8 ولایتونو کې دي. نور حال په دغه ریپورت کې.
طبیعي پیښو ته د طالبانو د حکومت د رسیدنې چارو وزارت چارواکي وایي د وروستیو سیلابونو له امله چې د روان کال د ثور میاشتې په 12مه نیټه یې راوتل پیل شوي، تر دې دمه د افغانستان په 12 ولایتونو کې خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د دوی په خبره د دغو سیلابونو له امله تر اوسه 90 کسان مړه شوي او 40 نور ټپیان دي. مسؤولین وایي چې د دغو سیلابونو د راوتلو په پایله کې 1500 کورونه په بشپړ ډول او 2000 نور لږ ویجاړ شوي دي. طبیعي پیښو ته د طالبانو د حکومت د رسیدنې چارو وزارت مالی او اداري عمومي رئیس وایي په دغو سیلابونو کې 3000 جریبه کرنیز ځمکه هم ړنګه شوي او 300 څاروي له منځه تللي دي. غلام غوث ناصري ازادي راډیو ته وویل
وزارت دولت در امور رسیدګي
د طبيب پیغو ته د رسیدنې وزارت د شهیدانو کورنۍ او زیانمنو کسانو ته د نقدو پیسو خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته کړي او د غرازي پر هغوی ګرم خواړه او د سخاکو به ویشل دي.
نوموړی وایي کندوز، تخار، بغلان، بادغیس، فاریاب، پروان، بدخشان او هرات هغه ولایتونه دي چې له سیلابونو ډیر زیانمن شوي دي. ملا محیدین د بغلان ولایت د چشمه شیر سیمې اوسیدونکی د سیلابونو له زیانمنو څخه دی. دی وایي وروستیو سیلابونو یې کور او کرنیز ځمکه تخریب کړي دي. په یو شمېر نور ولایتونو کې هم سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولي دي. په لوګر ولایت کې دروتلو سیلابونو له امله یو زیانمن شمس الدین ازادي راډیو ته وویل طالبانو حکومت په مشرۍ د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې په راتلونکو ورځو کې به د افغانستان په 20 ولایتونو کې باران ووري او سیلابونه به راووځي. هر کال د پسرلي له پیل سره افغانستان په ځانګړې توګه شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې تر ډیره بارانونه کیږي او سیلابونه هم راووځي او دا طبیعي پیښې د سیمې له خلکو مالي او ځاني قرباني اخلي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي په ایران کې اوس مهال له افغان کډوالو سره وضعیت نورمال شوی او ایران منلی چې له دې وروسته به د افغان کډوالو سره هیڅ ډول تاوتریخوالی نه کیږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پنجشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د کډوالو د ستونزو په اړه ایران ته تللی پلاوی له ښو پایلو سره بیرته راستون شوی. جزئیات په دغه ریپورت کې.
په ایران کې له افغان کډوالو سره د ایرانیانو لخوا د ناسم چلند او تاوتریخوالي د راپورونو تر خبرېدو وروسته هغه هیواد ته د طالب پلاوی د سفر نتیجه څه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ایران منلی چې له دې وروسته به د افغان کډوالو سره تاوتریخوالی نه کیږي او په هغه هیواد کې اوس له افغان کډوالو سره وضعیت نورمال شوی دی.
ایران ته ستلی وم زموږ استاد هغه د مهاجرون د ستونزې د اخرو جنو پیښو په اړه باندې نتایج سره راغلي دي او داسې تایید شوی ده چې ایران کې د افغان مهاجرون سره وضعیت اوس بیرته نورمال شوی ده او نور به بیا داسې چلند نه کیږي چې هغه ستونزې منې.
ښاغلی مجاهد له دې وړاندې هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دوی یو پلاوی د افغان کډوالو او د غشان ایران ته د افغانانو د تګ راتګ په برخه کې د ستونزو د حل او د یو مناسب چاپیریال د رامنځته کېدو په موخه هغې هیواد ته رسېدلی. په دې وروستیو کې په ایران کې افغان کډوالو سره د ناسم چلند په اړه په ټولنیزو رسنیو بیلابیلو ویډیوګانې خپرې شوې چې په کې لیدل کېدل ایرانیان او پولیس له افغان کډوالو سره له تاوتریخوالي ډک چلند کوي. په دې اړه په پلازمینه کابل او ولایتونو کې هم د یو شمېر افغانانو لخوا مظاهرې وشوې. خو ایراني چارواکو به یاد راپورونه رد کړل او دای د دواړو هیوادونو د اړیکو د خرابولو لپاره هڅې وګڼلې. که څه هم له دې وړاندې داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې د طالبانو پلاوی به تهران ته په سفر کې د یاد هیواد له چارواکو سره د کډوالو د ستونزو تر څنګ د حقابې پر سر د رامنځته شوي وروستۍ وناندریو په اړه هم بحثونه کوي، خو ښاغلي مجاهد په دې اړه څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې تازه له ایرانه د ناقانون افغان کډوالو د جبري ایستلو د پروسې د چټکوالي راپورونه هم خپاره شوي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې آی او ایم په حواله راپور ورکړی چې سږ کال څه باندې 2.5 لک افغانان په جبري توګه له ایرانه بیرته خپل هیواد ته استول شوي. د ایران حکومت ادعا کړی چې د طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیس لږ تر لږه 1 میلیون افغانان ایران ته تللي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. ازادي رادیو ته غواګیست لکه څنګه مو چې په هندي ازادي رادیو په فیسبوک کې د خونکو همدارنګ د زده کوونکو د غوښتنو په ارتباط باندې یو پوښتنه او نظر ولوسته، په همدې ارتباط چې د طالبانو د یو لوړ پوړي چارواکي انس اقانی ویلي چې د نجونو د ښوونځیو په ارتباط باندې البته دوی یو خوشبیني ښودلې چې ښایي بیرته به پرانیستل شي. په همدې ارتباط مو د امینه امیری په نوم له یوې ښوونکي سره چې په کابل کې معلمه ده زموږ همکارې ملالۍ بشیر خبرې کړې دي او ویلي دي چې دغه ډول ژمنو باندې دوی څومره باور لري.
خو د دې یو مهم غړی ده د طالبانو، یعنی امیدواري شته ده، لیکن داسې وعدی ډېری موږ سره کولی کېږي. تور د کله چې موږ مکتب ته لاړو زموږ شاګردان ډېر په مینه، په هغه ورځ موږ ته یې دروازې بندې کړلې. بیا یې ویلي زر کېږي زر کېږي، دا د حمل تیر شو سورم دا د نیمایي ته رسېږي، خو متاسفانه د تعلیمي کال زموږ نه همداسې روان دی. نو امیدواري شته خو کله څه وخت.
آیا تاسو ته کوم لامل یا دلیل یاد سو چې ولې ښوونځي وتړل سول؟
دلیل خو موږ هیڅ د دې داسې مشروع دلیل موږ هیڅ موږ نه وینو، ځکه چې خپله وزارت تعلیم تربیه ځان ته یو برنامه لري. هغه ته هر یو استاد په دروازه کې داخل د مکتب کې ولاړ سره د انجباتانو د نجونو دا خپله په پرده کې دی، ټول نجونې راځي. د دې لباس کتلی کېږي، که د دې لږ لنګ وي هغه راغوښتلی کېږي، هغې ته اختار ورکولی کېږي، که سبای بیا و د دې مور پلار راغوښتلی کېږي. نو زه نه پوهېږم چې زموږ شاګردانو کې کوم داسې موږ اسلامي ټولنه نه یو، نو هیڅ دلیل زه نه وینم.
اغلی امریکا تاسو په دې پای کې یو څو خبرې وکړې په دې اړه چې نجونې ولې باید ناهیلې نه سي او د ښوونځیو د بیا پرانستل کېدو ته لپاره هیله مندې اوسي.
دا خو زموږ وظیفه ده، د میندو وظیفه ده چې دوی ته محتاج ورته امکانات شته ده، معلومیږي، ځکه موږ ته نه دي ویل چې بند دي. او بل دی ته یعنی خپلم دوی پیږي چې موږ ته مطلق جواب نه دی را کړی. او زما د دې حکومت نام دا هیله ده چې وزارت معارف د سیاست نه ډېر لرې دی. دا تاسو ګورئ په جریان کې دا دومره کلونه کلونه همیشه د اوله برنامه کې سیمینار کې په صنفونو کې په ادارو کې همدا وي چې لطفا په سیاست باره کې هغه کوئ خبرې مه کوئ، یا مثلا رای گیری وي، یا انتخابات به پارلمانونه وي، یا د ریاست جمهوری کله څوک په مکتبونه د دې شیان نه، ښوونځی د دې شیان نه ډېر لرې دي. نو د دې نه زه هیله کوم چې د خدای په خاطر باندې همدغه موږ د وطن همدغه خزینه و انجینرانو ته، ډاکترانو ته، استادانو ته ضرورت لري.
د افغانستان یو ښوونکی امینه امیری و چې د طالبانو د لوړ پوړي چارواکي په وروستي نظر باندې چې د نجونو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستل کېدو په ارتباط یې ځینې څرګندونې کړې او خوشبیني ښودلې. په همدې ارتباط یې له موږ سره خپل نظر او تحلیل شریک
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له دې ازادي راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل کېدلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اوس به هم د کووید 19 یا کورونا په ارتباط باندې تاسو ته راپور ولرو. دا چې په کابل کې د افغان جاپان په نوم د کورونا ناروغۍ د درملنې یوازینی روغتون مسؤلین وایي د اختر په ورځو کې په دغه روغتون کې د کووید 19 د ناروغانو شمیر زیات شوی دی. دوی د کورونا په وړاندې د افغانانو په بېغورۍ اندېښنه وښوده او ویل زیات شمیر خلک د دغه ناروغۍ ټیسټونه نه کوي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور پر بنسټ په افغانستان کې د کورونا ویروس د ناروغۍ له پیل تر دې دمه یو لکو اته بیا زره نسو یو مثبت پیښې ثبت شوې چې لدې ډلې وزره وسو درې اته کسان مړ شوي. جزئیات په دغه ریپورت کې واورئ.
د تیرو کلونو په څیر د سکنی اختر په ورځو کې هم په افغانانو کې د کورونا ناروغي ډیره شوې. په کابل کې دغه ناروغي د درملنې د یوازینی روغتون افغان جاپان مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو ورځو کې دغه روغتون ته زیات ناروغان ورول شوي. د دغه روغتون سرطبيب ډاکټر طارق اکبري وایي په تیرو دوه اونیو کې په کابل کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر زیات شوی. د وای دفتر په درې ورځو کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر زیات شوی دی. هر ورځ له 100 تر 1500 مثبتې پیښې لرو. خو لوی ستونزه دلته دا ده چې خلک مراجعه نه کوي چې په روغتون کې خپل ټیسټ وکړي، کنه پیښې ښایي ډېرې زیاتې وي. د دغه روغتون مسولین د خلکو لوري کورونا ناروغي ته د نه پاملرنې لامل اندېښمن دي. ښاغلی اکبري وایي اوس مهال ډېر کم شمیر افغانان د کورونا د ناروغۍ پر مهال روغتون ته مراجعه کوي، خو یو شمیر ولسی افغانان وروستۍ بېوزلۍ او د نامنیو پیښو ته په اشاره سره وایي چې په دې برخه کې د افغانانو اندېښنې دومره زیاتې دي چې کورونا یې هېره کړي. د کابل اوسیدونکو محمد اقبال:
ډېر خلک د فقر په حالت کې دي او ټول پام فکر او توجه یې فقر طرف ته شوی ده او هیڅ پام فکر یې کورونا ته نه ده. دا چې د کورونا دغه دویم ډول ډېر خطرناک دی، په دې اساس باندې که خلک کورونا دپاره کوم شوي توصیې چې د خلکو دپاره شوي دا مراد نه کړي، نو لرې نه ده چې د یو بل بحران سره موږ مخامخ شو، انساني بحران سره.
د ننګرهار اوسیدونکو شباب شینوارې هم ورته خبره کوي، خو له خلکو غواړي چې کورونا ته باید جدي پام وکړي.
دا چې تازه تازه اخترم تیر شوی دی او زیاتره هیوادوال به خپلو خپلوانو کره مبارکۍ ته په چکرو میلو تللي، بیس ټیسټونه هم نه دي کړي. باید زموږ هیوادوال د کرونا ټیسټونه وکړي. دغې خطرناکې وژونکې ناروغۍ ته باید په جدي سترګه وګوري.
که څوم د طالبانو د حکومت دامي روغتیا وزارت په دې اړه زموږ اړیکې ځواب نه کړي، خو لا اختر وړاندې ویلي وو چې په افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر کم شوی. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور پر بنسټ په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو له پیله د مې تر څلورمې نیټې په دې هیواد کې 1,89,001 کسان په کورونا ناروغۍ اخته شوي، چې له دې ډلې 1,603 کسان مړه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې نن د مې 15 د لاس مینځلو نړیواله ورځ ده. د روغتیایي سپارښتنو پر بنسټ د لاس مینځل د کورونا د لا پراختیا مخه نیسي. که څه هم په تیرو کلونو کې د لاس مینځلو نړیواله ورځ د پاکوالي د فرهنګ د غوړېدا او د کورونا د لا خپروي د مخنیوي په هدف لمانځل کېده، خو اوس چې په دې هیواد کې د طالبانو حاکمیت دی، لا معلومه نه ده چې دوی د دغه ورځې د لمانځنې په اړه کومه ځانګړې برنامه لري او که نه.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو ته هواګاست دولس پګنې منځنۍ چپه باندې خبرونه کوي. د روسیې دفاع وزارت نن د اوکراین په ماریوپول ښار کې درې ورځې اوربند اعلان کړ او وی ویل چې دا اوربند به د ورځې په مخوي. کیف او واشنگتن پر دې اوربند شک څرګند کړی دی. په ماریوپول ښار باندې د روسیې ځواکونو لخوا سخت بمباري هم شوي. جزئیات له احمد شبر اورو.
روسیا وایي چې د اوربند په ورځو به د ماریپول ښار د ازوف سټال د پولادو په ورانې شوې فابریکې کې راګیر ملکیانو ته زمینه برابره شي چې ووځي. دا اوربند د ورځې په مخه دی او په داسې وخت کې ماسکو اعلان کړی دی چې یو ورځ مخکې تر دې اوکراین په دې بندري ښار کې د سختې جګړې راپور ورکړ. د ماریپول ښار له نورو سیمو تر 300 ډېر ملکیان ایستل شوي دي. د نننی اوربند تر اعلان مخکې څو ځله اوربند مات شوی دی او کیف ماسکو تورن کړی دی چې په پرله پسې ډول خپلو بریدونو ته دوام ورکوي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي نن سهار وویل چې په ماریپول کې اوکراین له خپل لوري اوربند ته چمتو دی. زلنسکي زیاته کړه چې په تلخونو کې د ایسارو خلکو د ایستلو لپاره وخت اړتیا شته، ځکه چې په اوسنیو شرایطو کې د انبارونو د ایسته کېدو لپاره له درنو وسایلو استفاده نشي کېدی او باید د ړنګو شویو ځایونو انبارونه په لاسونو له مخه لرې شي. د روسیې دفاع وزارت وویل چې د ماسکو په وخت به د سهار له 8 د ماښام تر 6 د مې په 15 شپږمه او اوومه خلکو ته لار پرانیزي چې د ازوف سټال له فابریکې ووزي. په واشنگتن کې د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نیټ پرایس پر دې اوربند شک څرګند کړ او وی ویل چې ماسکو پخوا هم ورته اعلانونه کړي دي او بیا بیا یې له داسې ژمنو سرغړونه کړې ده. د ازوف په سیمه کې د اوکراینی ځواکونو قومندان دینیس پروکوپینکو وویل چې کله به هم دا فابریکه تسلیم نکړي. پروکوپینکو په ټلګرام کې لیکلی دی چې له درنو جګړو وروسته روسي ځواکونه دې سیمې ته ننوتلي دي.
له خبرونو ور اخوا
دا سجلړو د خبري مجلې په دې برخه کې مو زحمت شي بر هر کله کوم. د دې خبري مجلې په پاتې برخه کې به وړاندې واوري چې د کندهار په ښار کې پاکي وب کم شوې دي. خو مخکې تر دې چې د موضوع ته مخه کړو، میدان وردګ ته سر ورښکاره کوو. په میدان وردګ کې خلکو پر طالبانو ژغ کړی دی چې د نجونو ښوونځي پرانیسي. طالبانو تر اوسه دغو غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی، خو تازه د طالبانو مخکښ غړي انس حقانی په خوست ولایت کې جوړې شوې غونډې ته په وینا کې ویلي دي چې د نجونو پر مخ تړل شوي ښوونځي به ډېر ژر پرانیستل شي. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د نوي ښوونیز کال پر پیل څه باندې یو نیم میاشت اوړي، خو لا هم له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلې دي. د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ د باغک د کلي اوسیدونکي ګل سید ازادي راډیو ته ویل چې د نجونو د ښوونځیو د تړلو له امله د افغانستان ټول ملت له طالبانو خپه دي.
دا نجونې چې اوس حاضرې دن د شپږم نه څه دولسمه باندې دي، په دوه مو خپه یو. موږ د امارت اسلامي نه د خوښ کو چې دا نجونې خوښې کو، او موږ دوته د ملت ډېر خوشاله کی. دا د مو خواندې دي، دا د مو مرونې دي.
دا یادونه ورده چې ترګې وړاندې په کابل، بلخ او پېښور کې هم دیني عالمانو له طالبانو غوښتي و چې نجونو ته د ثانوي زده کړو اجازه ورکړي. د سید آباد ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي خان وزیر ازادي راډیو ته ویل چې لوستې میرمنې پر کور ناسته ده، او که طالبان له شپږم ټولګي نه پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي، دی چمتو دي چې د ښوونکي په توګه یې په ښوونځیو کې په دنده وګماري.
کنې پیشرفته تللې ده، کتابونه یې ویلي دي، خو نه نشته معلمان چې یو درس ووایي چېرته. زه غواړم چې هغه هم د نورو نجونو ته درس ووایي. ډېر کتابونه یې ویلي دي، ځینې کتابونه یې ویلي دي.
دغه راز د میدان وردګو ولایت د مرکز میدان ښار یوې زده کوونکي شغلې هم له طالبانو غوښتنه وکړه چې ښوونځي دې پر مخ خلاصې کړي. پر دې سربیره ملګرو ملتونو، نړیوالې ټولنې او ګڼو مرستندویو بنسټونو هم په وار وار په افغانستان کې د نجونو د زده کړو د اجازې ورکولو غوښتنه کړې. خو تازه د طالبانو مخکښ غړي انس حقانی په خوست ولایت کې جوړې شوې غونډې ته په وینا کې ویلي چې د نجونو پر مخ تړل شوي ښوونځي به ډېر ژر پرانیستل شي.
طالبانو په روسه شکل د کپ په میاشت کې ژمنه کړې وه چې له شپږم ټولګي ورپورته به د نجونو ښوونځي دورې په درېیمه پرانیسي، خو د پرانیستو په ورځې خپل ژمنه ماته کړه او اعلان یې وکړ چې دا مسله دوهم امر ته وڅنډېده.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کو چې د کوم جوړښتونه لري، او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سمره ولا و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو.
دغه سیبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
وړاندې آزادی رادیو ته تاسو یو شمېر راغلي سب شوي پیغامونه خبرو. د کندهار ښار اوسیدونکي وایي پاکو اوبو ته لاسرسی سخت شوی دی. په دغه ښار کې له 8000 کورنیو څخه یوازې 8000 کورنیو ته د پاکو اوبو د رسولو نلیک غځېدلی. د کندهار ښار د پاکو اوبو رسولو مسؤولان کم امکانات او د ښار پراخوالی په دې برخه کې لوی خنډونه یادوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د پاکو اوبو د ترلاسه کولو لپاره په قطار کې ولاړ لسکونه کسان چې ډیره برخه یې ماشومان دي، له دوه میاشتو وقفې وروسته د جنراتور دا غږ اوري. دا د کندهار ښار د دولسمې ناحیې د فامیلی سیمه ده. دلته یوه خیریه بنسټ توانېدلې چې د سیمې د خلکو لپاره د پاکو اوبو رسولو زمینه برابره کړي، خو دا چاره لنډمهاله ده او ډیر کله د بودیجې د نشتوالي له امله د جنراتور لپاره تیل نه وي. د دې سیمې مشر عبید الله وایي د دوی ټوله سیمه وچه ده چې د کال په نیمایي کې برمې وچې سي او د سیمې خلک مجبور سي چې 2 کیلومتر لیرې ولاړ سي او براوړي.
دغه خلک تقریبا 80% د ستونزې او بسر سخت ستونزې لري ده چې اکثره د مخه مثلا برمې وغه تلون چې وغه مثلا وچې په تالو کې تاسو معلومه ده چې اوس خلک ډېر اقتصاد ضعیف دي واسنه لري چې مثلا د 500 افغاني یا 1000 افغاني مثلا تنکار راوړي. دا خلک تقریبا په دغه تنکیان کې یو نیم سل کور یا 200 کور شوخه خلک د لیر ځای وسره زی دغه تنکیان صوبه وړي. دغه وبه هم مشت پسنه نه کیده 4 سونه شی بعد ته خیریه پنسر دی کبل ورګان دی ک زموج د پاره د زموج د سایه د پاره کې د وبو نل جوړ سی یا بل سیستم ورته جوړ شو مدیر خوشاله کیجو دل چې میاش کی دغه وبه راځي بیا بیت پنس دی خلک ماته وای چې د توبه ول نه راولې د سنگ مشکل دی.
د کندهار نه هم 12 14 او 15 ناحیه د شهر هغه برخه دي چې د وبو کاچ پکشي ډیره ټیټه سوي. د نهم ناحیه اوسیدونکو سید اکبر وایي چې مسول چارواکي دي د وبو ستونزور حل کړی.
یم داس دا دوبو صدا انسانان دره پازاب دي چې تقریبا دلته د ډیر لری لری ز او بخښنی کچنی انجینی کچنی کچنی الکان وره د خبره زی خوراکون دبی پلاس کې اخیسی وی د ډیر لری لری زوینه وروړي. داس وخت می چې ولاته او داسو د لمانځه ټیمي د خبره سړی وره د لمانځه او داسه ټیمي الته الته بنه وره د خدای کوم کوم وخت وره د سړی د لمانځه د داسنه لباس دره مشکل ډیر دي. او په دوه علاقه کې داس تقریبا د بدوغه علاقه کې یو بارما دلته یو مسیاد خوراکي غل لګوبه ورکی غچ بار کی مو بو ورکو کچری چې بار نه نور غپ پلو را داس هغه نه لري ماشین وشای نه لري چې بار نه یو به پیرا وکاجي. نو خلک ډیر دستونه سم مخامخ دی او ډیر په عذاب دی ورته دوبوس.
د کندهار د پاکو اوبو رسولو د ادارې د ارقامو له مخې په کندهار ښار کې 80,000 کورنۍ پاکو اوبو ته د نه لاسرسي ستونزې لري چې له دې جملې دوی یوازې 80,000 کورنۍ ته د پاکو اوبو رسولو خدمات وړاندې کړي. د طالبانو د حکومت د کندهار د اوبو رسولو سرپرست رئیس انجینر جانان آغا خالد وایي کم امکانات او د ښار پراخوالی د دوی د خدماتو پر وړاندې اصلي خندونه دي.
کندهار ښار چې دی یو ډیر پراخ ښار دی، نفوس یې زیات دی، کورونه زیات دي. نو موږ اوس پیالن درې پروژې تر لاس لاندې لرو، در کار عملا کار په شروع دی او راتلونکي کې هم انشاءالله نور پلانونه لرو او دولسه ناحیه هم په نظر کې ده. انشاءالله په راتلونکي سبا او بل سبا کې به انشاءالله کار پر هغه شروع شي. او بل د سولر سیستم لرو د اوو ناحیو دپاره، د اوو سیټو دپاره. نو هغه ماده انشاءالله په راتلونکي هفته کې به کار شروع شي. او بل نهمه ناحیه چې ده هغه ماده پلان لاندې ده، انشاءالله چې په راتلونکي به کار باندې شروع شي. خو د کندهار نفوس چې دی ډیر زیات دی، نو موږ ته غټ مشکل چې دی هغه د نفوس ته زیاتوالی څخه دی.
د کندهار ښار په یو شمیر برخو کې د اوبو کچه تر 130 متر پورې رسیږي چې په تیر یو کال کې دغه کچه 99 متر نور هم کښته شوه، چې له امله د ښار په ډیرو برخو کې پاکو اوبو ته لاسرسی سخت شوی دی.
او د ازادي راډیو د دې خبري مجلې په ورستیو کې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمیر راغلي سب شبي پیغامونه.
زاد اسمه مات شاین زدران د خوصوله د سپیر ولسوله د سرک کې د جنگي به بعد خلې غړی دي چې منا پیغام پرګدام خو جنا د اسلامي مرض څخه مل دغه وختونه دا چې د جنو مکتبونه زر تر زره پاله شي، ځکه چې زمونږ په هیواد کې جنو ته زیاته اړتیا لري کې نه خون کې لره او نه ډاکټرانه. په دې هلا چې ځینې مکتبونه زر تر زره خلاص شي او خپل زده کړه ته ادامه ورکړي. په اسلام کې هر چا ته دا جواز ده چې هم جنو ته هم الکانه ته یو شان زده کړه هم سواد هم د کار اجازه شته دی. و سلام په احترام.
سواد جمال الله د هلمند ولایت نه دی د ولسوالۍ څخه د الخير مؤسسه چې اوس جنو ته مکتب جوړولو په موضوع کې را مختصر دی. یو جهان مننه. یز موږ هغه د خلکو مایوسي چې مایوسه وي چې دا موږ سره کار نه کیږي، دا یو ښه پیغام دی چې خلکو ته یې ورسوه. زموږ غوښتنه دغه ده، زموږ د منطقې د نجونو د مکتبو حالات چې دوی په هره طریقه کې د نږدې وارزوي، یعنې مشکل پر دې نه دی، هر ځای چې کار وي چې زموږ کور جوړېږي. مننه جنې. حاکي اولیات به انصاف دسي چې زموږ د منطقې د نجونو حالات وکتل شي. حاکي اولیات کې موږ راسو.
محترمو د ښوونځیو په مدرسې کې زه دومره درته ووایم چې هر ستونزه چې دو که ناروغي دو که بېوزلي دو که غربت دی که خفګان دی تر څټ شاته یو عوامل لري. د افغانستان څومره کړوینه چې دي په کړوو کې ستونزو کې چې راګوري دی، د یغو عواملو څخه یو غټ عوامل دا دي چې افغانستان خلک به تعلیم دي په توره تیاره کې پټ شي دي نور کا فلر وساده ز په دانه وغږیږم بیا به کام وي خدای دې وکړي چې د خوندې خلاصي یو ځینی لار د غوډي پرمختګ چې موږ باید رونا تر لاسه کړو کله مو چې رونا تر لاسه کړه خبا تور سپین دمو پیژندو خدای دې وکړي چې دا خوندې زړه خلاصي